دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم سبا په دوحا کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیلېږي تما ونن د افغانستان د دولت مذاکره کوونکې ټیم قطر ته سفر وکړي څو سبانه خبرو ته ورسیږي خو د راپورونو په اساس د دوی سفر ځنډیدلې د ټیم یوې غړې شریفه زرمتی رسنوی ته ویلي چې د خراب هوا له امله دوه ته د دوی سفر وځنډیدلو او سبا به دوی سفر وکړي د افغان دولت مذاکره کوونکې پلاوی وایي چې دا ور به د اوربان او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسایلو بحث کیږي طالبانو هم د سولې د خبرو د پیل لپاره چمتووالی ښودلې خو وایي چې د اجنډا موضوعګانې به په غونډه کې وټاکل شي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د باندنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا دوهې پاکستان افغانستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفر پیل کړی د امریکا د باندنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد به په دوحه کې د افغان ډلو سره ګوري هغوی به هڅوي او د امریکا له لوري د همکارۍ ډاډ به ورکوي چې د افغانستان د سولې بهیر چټک شي په یوې سیاسي نقشې چې سملاسي اورکم اوربند او د واک شراکت پکې شامل دي توافق وشي په خپله خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دي چې له دې هیلو سره یې بیا سیمې ته سفرونه پیل کړل چې دواړه خواوې به د افغانستان د سولې مذاکراتو کې محسوس پرمختګ وکړي نوموړي په خپل ټویټر کې لیکلي چې دواړه خواوې باید دا وښيي چې د افغانانو د مهمو ګټو لپاره کار کوي دوی باید څومره ژر چې امکان لري د سیاسي تفاهم او په تاوتریخوالي کې د سملاسي پاموړ کموالی او اوربند په اړه د موافقې لپاره رښتینی جوړجاړی او مذاکرات وکړي خلیلزاد لیکلي دي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ اندازه او په خاص ډول هدفي بریدونه د منلو نه دي هغوی چې تاوتریخوالی کوي غواړي د افغانستان د سولې بهیر او راتلونکی کمزورې کړي د امریکا دفاع وزارت پریکړه کړې چې په منځني ختیځ کې خپل د جنگي الوتکو لیږدونکي یوه بیړۍ په سیمه کې وساتي له دې وړاندې پریکړه شوې وه چې دغه بیړۍ بیرته امریکا ته ستنه شي د امریکا د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر له خولې ویل شوي چې د بیړۍ بیرته ستنېدل د ایران لخوا د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د نورو چارواکو پر خلاف د ایران د ګواښونو له امله ځنډیدلې ده کریستوفر میلر زیاته کړې چې د نیمیتیس په نوم د امریکا دغه بیړۍ به اوس په سیمه کې د امریکا د مرکزي قماندانۍ پورې تړلې اډه کې پاتې شي تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزارت یو وین ویلي چې نیمیتیس به د خپلې لس میاشتني ماموریت وروسته بیرته امریکا ته ستنه شي تیره یکشنبه د امریکا لخوا د ایراني قماندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو لومړي تلین پر مهال د ایران لخوا د امریکا پر خلاف د غبرګون ښودلو په اړه اندېښنې راپارولې وې چې دغه کار امریکا په سیمه د بي 250 ډوله الوتکو د پروازونو او په اتومي وسلو سنبال اوبتل لیږدولو ته اړ کړه تاسې له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ جنوبی کوریا د هرمز تنګي ته سمندري قواوې واستولې د جنوبی کوریا د سمندري غلا او ضد ځواکونه وروسته له هغې د پارس خلیج ته مخه کړه چې ایراني ځواکونو د جنوبی کوریا تر بیرغ لاندې د تیلو یوه بیړۍ د چاپیریال ساتنې له قوانینو څخه د سرغړونې په تور ودروله د جنوبی کوریا د دفاع وزارت نن د یو بیان په خپرولو سره وویل چې د وضعیت په هکله د یو راپور د ترلاسه کولو وروسته چې ایران یوه تجارتي بیړۍ ضبط کړې ده د جنوبی کوریا دفاع وزارت سمدستي د چونهي واحد هرمز تنګي ته نږدې اوبو ته ولېږه له دې څخه څو ساعته وروسته د ایران سپاهي پاسداران انقلابي اسلامي وویلي چې بیړۍ 1200 ټنه ایتانول د سعودي عربستان د الجبل بندر څخه جنوبي کوریا ته لېږدول د سپاه په اعلامیه کې راغلي چې دغه بیړۍ د چاپیریال ساتنې د قوانینو د پرله پسې سرغړونو په وجه درول شوې ده دغه پیښه په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې کړکیچ په ځانګړي توګه د سپاهي پاسداران د قدس د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وژنې په کلیزه کې زیات شوې ده جنوبی کوریا د بیړۍ د درولو د شیبي خبره شوی تصویرونه خیې چې د غزمه درې چټکی بیړۍ د تیلو لیکدونکو دغه بیړۍ ته نږدې کیږي د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ګواخ کړی چې ایران به اتمی وسلو تولید تپری نګدي د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران لخوا د یورانیمو د 40% غنی کولو کار بیا پیلول د اتمی وسلو د تولید په هدف دی نتنیاهو ویلي چې اسرایل به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې ایران اتمی وسلې تولید کړي د اسرایل صدر اعظم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران د یورانیمو د غنی کولو د تصمیم یوازنۍ تشریح ده کې دی چې د په وینا غواړي د پوځي اتمی پروګرام پراخولو ته دوام ورکړي هغه زیاته کړه چې اسرائیل و ایران پرې نګدي چې اتمی وسلې تولید کړي ایران ویلي دي چې د یورانیمو د 40% غنی کولو کار یې پیل کړی دی د ایران دولتي رسنیو د ایران د حکومت د وایان علي ربيعي له خولې ویلي چې د یورانیم د غنی کولو کار د دوشنبه په ورځ په پوردو تاسیساتو کې پیل شوې ده. دغه تاسیسات د یو غره په منځ کې جوړ شوې دي. ایران د مخه تر دې 4.15 سلنه یورانیم غنی کول او اوس په لوړه کچه د یورانیم غنی کولو د دې هیواد له لوري د اتمي وسلو د تولید اندېښنه رامنځته کړې ده. د اتمي وسلو د تولید لپاره باید یورانیم 90% غنی شي. یو بریتانوي قاضي د ویکیلیکس د بنسټګر جولین اسان چې د جاسوسۍ په تور تورن دی امریکا ته بیرته ستنول رد کړل. د لندن د یوې محکمې قاضي وویل که اسان چې امریکا ته حواله شي شاید ځانوژنه وکړي. امریکایي وکیلانو ویلي چې دوی به د دغې پرېکړې پر خلاف د مرافعې غوښتنه وکړي. 79 کلن اسان ته په 2012 کال کې ایکوادور سیاسي پناه ورکړه، خو کله چې د 2019 کال په اپریل کې د ایکوادور له سفارته ووت د امریکا په غوښتنه په لندن کې ونیول شو. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د دغه هیواد نظامي ځواکونه به د سولې په پروسه کې قرباني نه شي او له حمله افغان ځواکونو نه د نړیوال ټولنې ملاتړ دوام لري. نور حال کابل د امریکا غږ د خبريال لیمینیا زی پرپورت کې
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په دفاع وزارت کې وویل چې د امریکا کانګرس افغان نظامیانو ته مالی مرسته تایید کړې او لا هم له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو مرستې په خپل ځای دی او دوام لري. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو د نړیوال ثبات او ترهګرۍ د مبارزې لپاره تر ټولو ډیره قرباني ورکړې ده.
از روزی کې قوای امریکا به افغانستان آمدن تا حال 2448 قربانی داده، اما میفهمین در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین‌المللی میداد به حد اقل رسیده. 98 هنوز هم قابل تاسف است. ما همیشه از این تشکر میکنیم، مگر شما روزانه قربانی دادید.
جمهور رئیس غنی دغه سرګندونه په تاسو محل کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی چې دا یو لاسته راوړنه ده. حکومت په تیر یو کال کې د ځواکونو د تلفاتو شمیره نه څرګندوي او نه هم وایي چې په تیر یو کال کې د افغان پوځ په تلفاتو کې کموالی راغلی که زیاتوالی، خو یو شمیر نظامي کارپوهان باور لري چې له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. سبا د جنوري 15 په پام کې ده په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوهم ځل لپاره د سولې مذاکرات پیل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل داسې مثبته سوله غواړي چې عدالت پکې تامین او د خلکو حقوق پکې خوندي شي. سیاسي شنونکی جنرال حمدالله نازک بیا په دې اړه داسې وایي:
د قطر ناست په دې اساس باندې موږ شرط وړاندې کړی دی په هغه صورت کې ګټه کوي چې د افغانستان د ټولو خلکو د خوندیتوب بحث پکې مطرح وي. که د افغانستان خلک خوندي نه وي نو بیا د قطر سوله معنا چې هیڅ معنا نه لري.
افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې یو ځل بیا د سولې مذاکرات ته ځي چې د تیرو شاوخوا دوو میاشتو راپه دې خوا په افغانستان کې پر مدني فعالانو او خبریالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پر خبریالانو او مدني فعالانو باندې وروستي هدفي بریدونه د طالبانو کار ګڼي او وایي افغان ځواکونو پر دریو خبریالانو باندې د دغه ډلې د برید پلانونه شنډ کړي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د هدفي وژنو لړۍ د طالبانو کمپاین بللې او د ودرولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا غا خبریال ممتاز بهيري پاړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې له پرله پسې ماتو وروسته د خبریالانو او مدني ټولنې د فعالانو په هدفي وژنو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د دغو هدفي وژنو په اتو قضیو باندې هممهاله څېړنې روانې دي او د 15 قضیو عاملین نیول شوي دي. هغه ول چې افغان ځواکونو په کابل، ننګرهار او خوست کې پر دریو خبريالانو د بریډ پلانونه هم شند کړی دي.
در ای جریان مو اسه
په دې موده کې موږ د دریو پیښو مخنیوي کړی دی چې یوې د نظیفه محبوبي پونوم د ازادې رادیو خبريال ده. یو کس په خوست ولایت کې د غرغخ په ټلویزیون کې کار کوي، په هغه د بریډ مخنیوي وشو کسان ونیول شول. او یو بل خبريال چې رحمت الله زیارمل نومیږي او په ننګرهار ولایت کې کار کوي، پر هغه هم مخکې لدې چې کوم عمل وشي بریډ کوونکي ونیول شول.
عمل شوه، دستگیر شوم.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د افغان ځواکونو لخوا پر دغو خبريالانو د بریډ د پلانونو شندول تاییدوي او ترې هرکلی کوي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي امریکا غږ ته وویل:
امیدوار هستیم کې توجه خیلی جدی
هیله لرو چې د امنیتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست لخوا د خبريالانو د ساتنې او خوندیتوب لپاره ډیره جدي پاملرنه وشي، ځکه چې موږ وینو په تیرو دوو میاشتو کې موږ خپل شپک خبريالان او د رسنیو کارکوونکي له لاسه ورکړي او د دې مخه باید ونیول شي.
و جلاوزی باید گرفته شد.
پا افغانستان که ده امریکایی زواکونو ویان سونی لگت هم پخپل تیوتر که ده افغان خبریالانو مدنی طولنه ده فعالانو او حکومتی مامورانو هدفی و جنه ده طالبانو کمپاین او کار بل لده. هغه لیکلی دی چه باید ده سول ده بهیر ده کامیابی دول پاره ده طالبانو ده کمپاین ود رول شی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې طالبان د ژمي په موسم کې په جګړه کې د خپل حضور د خودلو او د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره په هدفي وژنو لاس پورې کړی دی. خو طالبانو پر خبريالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو باندې په وروستیو بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي او تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان دولت د سولې له مرکزي پلاوي او د مصالحې له عالي شورا څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په دویم پړاو مذاکراتو کې د خبريالانو خوندیتوب ته د خپل اجنډا په سر کې ځای ورکړي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د شنبه په ورځ وویل:
از اونها هم تقاضا این را داریم که
له دوی څخه هم د دې غوښتنه کوو چې په بل پړاو مذاکراتو کې دا تر ټولو لومړی او د ټاپې مسلې په توګه مطرح کړي او مقابل لوری په دې قانع کړي تر څو موږ هره ورځ د خبريالانو د فزیکی حذف شایدان ونه وسو. ښاغلی زهیر زیاته کړه چې دغه وزارت هم دا شان په یو لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ او اروپایي ټولنې څخه هم غوښتي چې پر خبريالانو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر وسلوالو ډلو فشار راوړي او په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د شمیرو په اساس په 2020 کې 8 تنه خبريالان او د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو دفتر یا اوچا وی افغانستان کې 2.5 میلیون خلکو سره په ژمي کې بشري مرستو لپاره چې د کورونا د اقتصادي اغیزو له امله خورا نیستۍ سره مخ دي، $1.5 میلیون ته اړتیا لري. اوچا دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې افغانستان کې د کورونا وبا دوهمه څپه لا د خپرېدو په حال کې ده. په دې اړه په مو کې له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وشا د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په روان سوړ ژمي کې د ډیرو خوارو خلکو سره چې د کورونا وایرس د وبا د اغیزو له امله د خورا نیستۍ سره مخ دي، په عاجل ډول د ژمي د مرستو پروګرام دپاره د حکومت او مرسته کوونکو ادارو څخه مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د اټکل له مخې په ژمي کې د 2.5 میلیونو بېوزلو کورنیو سره د عاجلو مرستو دپاره 138 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، تر څو دغو کورنیو نیوته د خورو د برابرولو ترڅنګ یو څه نقدي پیسې د کورونو او ټولګیو د ګرمولو د پاره د سون او د ګرمو کالیو او روغتي خدمتونو مرستي برابرې کړي. او چا وی چې تر اوسه دغه یو څه 30 میلیون ډالرو څخه نیمه یې ترلاسه کړی دی. افغانستان کې 350 ونې د چیز کورونا او بخ پر شوې نن د دوشنبه په ورځ د امنیت روغتي وزارت په افغانستان کې د 229 مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. دغه وزارت مرسیاله وایانده معصومه جعفری وی چې دا پیښې په شپاله ټولنه کې سب شوې دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې 1515 مشکوکې پیښې په دولتي او خصوصي کلینیکونو کې په ټول افغانستان کې معاینه شوې چې له دې ډلې 102 پیښې مثبتې ختلې دي چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2501 ته رسېدلی دی. همداشان په دغه موده کې 125 تنه د کورونا ناروغۍ بېرته ښه شوي، 8 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي.
افغان حکومت د کورونا وایرس د اوباد خبرېدو راهیسی په دغه هیواد کې د بیزو په دغه هیواد کې د بیوزلو کورونا سره د برسې لپاره لومړی د یوې میاشتې لپاره په یو شمېر خلکو کې د وشي جوړی د وشلو پروګرام پیل کړو. اوس یې د 250 میلیون ډالرو په شاوخوا کې د ملي دسترخوان په نوم یو پروګرام پیل کړی چې په ترڅ کې به په ټول افغانستان کې له 3 میلیون څخه زیاتې کورنۍ د یو ځل لپاره د خوړو مرستې ترلاسه کړي. د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی وایي چې په لومړي پړاو کې به د 3 ولایتونو په 3 ولسوالیو کې خلک دا مرستې ترلاسه کړي، او په دوهم پړاو کې به بیا په 3 ولسوالیو کې له 3000 زیاتو کلو کې خلک دا مرستې ترلاسه کړي.
د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت د دې پروګرام د تطبیق لپاره ژمن ده، او انشاءالله دا پروګرام به په ښه شان په ټول افغانستان کې زموږ همکاران د ولسونو پر مټ دا تطبیقیږي، ځکه دا پروګرام د خپلو کلیوالو لخوا د تطبیق وړ ده، او د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت همکاران به د کلیوالو سره یوازې تخنیکي مرسته کوي.
خغلی کریمی ویل چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې د پاسات او غبن د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي، او هغه کورنۍ سره چې مرستي کیږي نمونه یې د ولاندې د کلیوالو شورا لخوا ترتیب شوی، او هغه ته مرستي هم په خپل د کلیوالو تر څارنې لاندې ویشل کیږي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي، او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمنګ د واشنگتن د سټډیو ناوړي امریکا د دسمبر تر پایا د 10 میلیونو کسانو ته د کرونا ضد واکسین ورکولو هدف نه دی پوره کړی، خو د واکسینونو ورکولو بهیر ګړندې شوی دی. د امریکا غاک د خبري عالم میشل کون د رپورت خلاصه ل نظرانه یوسف زیناوري.
په امریکا کې د کرونا وایرس لکبله د مړو شمیر د 3.5 لکونه اوخته دی. دا په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس لکبله د مړینو سلورمه برخه ده. ولسمشر ترامپ په خپل ټوټر باندې لیکلی و چې امریکا چې په کومه طریقه باندې د غمړی شمیري ځکه د غشمیر زیات خودل کیږي. د امریکا د وبایي ناروغیو د ادارې مشر ډاکټر انتونی فاوچی وایي د غمرګونه رښتیا مرګونه دي. تاسو ته ضرورت لري چې روغتونونو ته لاړ شئ، اول ته ووینئ چې صحیح کارکوونکي د څه سره مخامخ دي. هغوی د ډیر سخت فشار لاندې دي. په امریکا کې د دسمبر د 1.3 پورې تر اوسه پورې 2.8 میلیون خلکو ته دغه واکسین ورکول شوی دی. یادونه وړ ده چې په امریکا کې 10 میلیونو کسانو ته د واکسین ورکولو هدف ښه شوی و. دغه هدف په دې وجه دومره لوړې ښه شوی و چې فدرالي حکومت د واکسین د ویش په اړه باندې صحیح اندازه نه لګولې. ډاکټر فاوچی زیاته کړه په کار ده چې موږ د یو بل سره په تماس کې اوسو، په کار د حکومتونه او ایالتونه د یو بل سره همکاري وکړي، او موږ هم د دغه لپاره کوشش کوو. د دې کال په اول کې به زموږ دغه کوشش وي چې کمی دي هغه پوره کړو. د امریکا ولسمشر ترامپ ویلي دي چې حکومت واکسینونه تقسیم کړي دي، خو اوس دا د ایالتونو مسولیت دی چې هغه په سمه توګه باندې خلکو ته ورسوي. امریکا اوس هم د کرونا وایرس د خپرېدو په لړ کې د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی. تر اوسه پورې په امریکا کې د 10 میلیونو نه زیات کسان په وایرس اخته شوي دي، او د مړو شمیر د 3 لکونه لوړ شوی دی. لبلې خوا د نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ رپورت ورکړو چې په 3 هیوادونو کې نوی ډول کرونا وایرس لیدل شوی دی، او سلباسه سلوي ملکونو د برتانیې نه خپل ملکونو ته الوتې کې بند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د فلوریدا ایالت دریم ایالت و چې د کولوراډو او د کالیفورنیا نه وروسته پکې نوی ډول کرونا وایرس موندل شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر منوریدونکو د سیشن ریپورت د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا مجلس د څوکۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو نوماندانو ترمن ټاکنې کیږي. دا ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو پر سر ناندرې روانې دي او د مسلې د جورجیا پر ټاکنو سورې غوړولې دي. نور چې زیات د سمیع الله جلال زینه پر پورت کې اوري.
د ولسمشر ډونالد ترامپ په لایبان خپل لارون ته دوام کړی او وایي چې هغه د نومبر د جمهوری ریاست د ټاکنو غټون کې وو. هغه هم په وار وار دا ادعا کړی ده
د شمیرې په بدلولو د چپ په بدلولو تاسو کولای شئ د ترامپ په ګټه تڼۍ کې کاغی او رایې بایدن ته ورځي. دا څه ډول سیستم دی؟
خدا او دې ته ورته د نورو بی اساسه درغلي او اداګانې د دوړو ګوندونو د ټاکنو د چارواکو او کابو ټولو څارونکو لخوا رد شوې دي، کوم چې درغلي او هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوی. ویلیام بار چې د لوی څارنوال دندې د دسمبر په 23 نیټه استعفا وکړه، هم د پراخو درغلي او هیڅ ډول شواهد موندلي نه دي.
دا کیدای شي په متحده ایالاتونو کې یو تر ټولو غوره ټاکنې وي چې ترسره شوي. اساسا د خلکو مشارکت ډیر خو او په خټوګه پر مخ وړي او په دې رقابت کې د کومې جدي ستونزې په اړه هیڅ مستند اسناد نشته.
لا تر اوسه دا ډول اداګانې په جورجیا کې د سشمې پورس د سنا مجلس دو څوکیو لپاره په دویم ځل ټاکنو تاثیر کوي. د دغه ټاکنو پایله به دا معلومه کړي چې کوم ګوند د سنا مجلس رهبری کوي. د پوسټ لارې پر رایګیری کې د بې نظمۍ او اداګانې او پر کمپیوټري سیستم تور نه هغه څه دي چې د یو شمېر کسانو ترمنځ شکونه پیدا کړي دي.
په خوشنۍ سره په جورجیا کې هم دوی دا ناوړه کمپیوټري سیستم کاروي.
د دغه کمپیوټري سیستم چارواکي وایي چې کارکونکي د جالي تورونو په اساس په مرګ غواخل شوی دي. د ترامپ پلویانو او د جمهور غوښتونکو چارواکو تر اوسه تر 500 زیات دواګانې ثبت کړې دي. هڅه وکړي خو د بایدن د بریالي کېدو نتیجه یې بدل نه شو کړای. سترې محکمې ته د هغوی دوسیې د لیکلو هڅه د بایدن لخوا غندل شوې ده.
دا حقوقی هڅه د یو شمېر ایالتونو د ټاکل شویو چارواکو د یوې ډلې هڅه وه چې د سترې محکمې پام ځان ته وړوي او په ګڼ شمېر ایالتونو کې د 60 میلیونو امریکایانو رایې باطلې کړي.
په جورجیا کې د نومبر میاشتې د ټاکنو د پایلو بیا شمېرلو سره بایدن ګټونکی و. د جورجیا د ټاکنو مسول چې جمهور غوښتونکي دی وایي چې په ایالت کې دا مسله اوره شوې ده.
زه له دې شعار سره ژوند کوم چې شمېرې درواغ نه وایي.
د سنا مجلس یو شمېر جمهوری غوښتونکو د بایدن بریالي کېدل مني، خو د درغلیو په اړه د ترامپ ادعا په جورجیا کې پر ټاکنو سورې غوړولې دي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه سخت رقابت کوي، د دواړو لورو چانس هم ډېر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، یو شمیر افغان میرمنې د نیوکې لري چې ګوندې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو ونډه اغیزناک نه ده. دوی له افغان دولت او وسلوالو طالبانو نه غواړي چې په دغو مذاکراتو کې ښځو ته اغیزناک رول ورکړي. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ را لیږلی.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات شل ورځنی ځنډ وروسته بیا پیلېدونکي دي، یو شمیر افغان میرمنې د افغان دولت په مذاکراتي ټیم کې د خزینه او برخه کمرنګه او سیمبولیکا بولی. د ښځو د حقونو یو شمیر خزینه فعالانو چې د پکتیا په ګردیز کې پر همدې موضوع د بحث لپاره راغونډې شوې وې، له افغان دولت نه وغوښتل داسې میرمنې په مذاکراتي ډله کې وګوماري چې د ټولو ښځو استازیتوب وکړی شي. په پکتیا کې د ښځو د حقونو مبارزه نصری نوریاخیل په دې نظر ده چې که په دیني علومو سنبالو ښځو ته هم پکې برخه ورکړل شي، ښایي د نورو ښځو ښه استازیتوب وکړی شي.
داسې علمي کسان ډېری وایي چې هغو خویندو د اسلام په اسلامي علومو کې ډېر تسلیت درلودلی سي تر څو پورې هغه کوم بل پلاوی سي دي یا د موږ طالبان ورونه، هغو ته یې د اسلام د نظره داسې یو هغه کړه قناعت ورکړی وای سي خويندې څنګه کولای سي مثلا دوی کار وکي د کورونو نه بهر راوځي. نو البته فکر کوم د ټولو چې کومینه وکي د په دې حصہ کې
که څه هم په قطر کې د مذاکره کوونکو په ټیمونو کې د افغان دولت لوري یو شمېر ښځې فعال حضور لري، خو د ښځو د حقونو ځینې مدافعانه حضور اغیزناک نه بولی. په همدې ترڅ کې د پکتیا یو مدني فعال صبرینه همت له طالبانو هم غوښتنه لري چې په خپل مذاکراتي ډله کې دی. ځینو میرمنو ته هم د ګډون ونډه ورکړي ترڅو په دې توګه د ښځو حقونه خوندي شي.
که څه هم د افغانانو پلاوی لخوا موږ درې خویندې په د ښځو په نمایندګۍ عمل ته لرو چې دوی د طالبان سره یا هم له دوی سره په خبرو کې د سولې په خبرو کې ګډون لري، نو دې لپاره ضرور ده چې د طالب پلاوی لخوا هم باید موږ یو څو خویندې ولرو ترڅو دوی هم په دې پروسه کې شامل شي او هغه غوښتنې چې ښځې لري، هغه درک احساس چې ښځې لري دوی وکړي شي په همدې خبرو کې، مثلا یا طالبانو ته یا افغان حکومت سره شریکي کې هغه کومې غوښتنې چې لري له دوی څخه یې وکړي.
که څه هم د بین الافغاني خبرو اترو دواړه لوري د ښځو د حقونو د تامین په حق لا ډاډ ورکوي، خو بیا هم ځینې افغان میرمنې اندېښنه لري چې حقونه به یې تر پښو لاندې شي. په خوست کې د ښځو حقونو یوه فعاله وزیره سعادت چې په یاد بحث کې ګډون کړی و، له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دواړو خواوو وغوښتل چې د ښځو د ونډې تر څنګ د اوربند ته لومړیتوب ورکړي.
لومړیتوب باید اوربند ته ورکړل شي او ښځو ونډه هم پکې زیاته شي، ځکه چې که اوربند ونه شي نو د سولې راتګ فکر نه کوم چې داسې اسانه به وسیږي. اول اوربند شي ځکه دا کومه دوحه کې چې د سولې خبر روان دی، ورځ تر بلې جنګ زور موندلی دی، چاودنې زور موندلی دی، ترور زور موندلی دی، خلک زیاتره یعنی د پخوا په څیر نه دوه چنده زیاته وژل کیږي.
په ټولیزه توګه د افغان میرمنو اساسي غوښتنه دا ده چې د سولې په راتلو سره نه یوازې د زده کړو او کار په مخ کې خنډونه جوړ نه شي، بلکې په ټولو ملي بهیرونو کې فعاله ونډه ورکړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
امریکا د ترکیه د حکومت د دفاعي صنایعو په مشرتوب باندې بندیزونه لګوي، ځکه له روسو بورون صادر کوونکو نه چې د روسي د وسلو د صادرولو مهم مرکز دی، اس څلور سوه ډوله توغوندۍ وو چې لزمه کې نفاذاته توغول کېږي سیستم رانیسي. په دغو بندیزونو کې د امریکا د نوو صادراتو ټولې جوازنامې او اس اس بی ته اجازه ورکول، د شتمنۍ کنګل کېدل او په ډاکټر اسماعیل دمیر باندې د ویزې محدودیت لګول، اس اس دی بی په رئیس او د اس اس بی درې نور ماموران شامل دي. د دغو بندیزونو هدف دا نه دی چې د ترکیې او د امریکا د بل هر متحد یا شریک پوځي وړتیا ته تاوان ورسوي. دوی غواړي د روسیې د بدنیتۍ د پراخه فعالیتونو په عکس العمل کې قیامت ادا کړي. امریکا ترکیې ته څرګنده کړې ده چې د دې د اس څلور سوه ډوله سیستم اخیستل به د امریکا د پوځ د ټکنالوژۍ او پرسونل او امنیت خطر سره مخامخ کړي او د روسیې دفاعي سکتور ته پوره بودیجه برابروي. همدغه راز روسیه د ترکیې وسلوالو قواو او دفاعي صنعت ته لار پیدا کوي، سره له دې چې د ناتو سیستمونه موجود دي چې دفاعي ضرورتونه پوره کړي. بیا هم ترکیه د اخیستلو او د اس څلور سوه ډوله د توغندیو د ازمیښت سره پر مخ درومي. د دغه پریکړې په نتیجه کې ترکیه ځنډول کیږي او له نړیوال اف پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکې له شراکت نه وتلې ناڅرګند دي. دغه بندیزونه څرګنده اشاره رسوي چې امریکا به د روسیې دفاعي او استخباراتي سکتورونو سره مهمه او څرګنده ورکړه راکړه تحمل نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه لیکل شوې وینا کې له ترکیې نه وغوښتل چې د امریکا سره په همکارۍ د اس څلور سوه ډوله ستونزه سمدستي حل کړي. ترکیه د امریکا لپاره یو خورا ارزښتناک متحد دی او د سیمایز امنیت یو مهم شریک دی او موږ غواړو څومره چې زر ممکن وي هغومره زر د ترکیې د اس څلور سوه ډوله ملکیت خنډ د لمانځه په وړلو سره د ګټورې همکارۍ خپل د لسیزو اوږد تاریخ ته به دوام ورکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا هم خدای مرسته.